السلام علیکم د ماسپخین دوه بچی دی قدرمنو دوستانو ز رضوان مرادیم او د ازادي رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه اوریدو ته ستاسو هر کله کوم د امان الله امیرسی په تخنیکی همکارۍ په دې خبرونه کې اوري چې د سولې علي شورا وي کچېره پاکستان د دوی او افغان حکومت په مشوره ملا عبدالغنی برادر ترکی یا سعودي عربستان ته وسپاري دا اقدام د سولې لپاره ګټور تمامې دی شي چارواکي وي چې نن د کابل قندهار پر لوی لارې یو ماین پر یو مسافرون کې موټر الوتې ده چې په نتیجه کې وطن خزه ماشومان او سپینګری وشل شوی د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د خلکو حق یعنی اټومي پروګرام څخه به په هیڅ صورت تیر نشي د امریکا جمهور رئیس وای د روسیې لخوا د وړاندیز چې د سوری حکومت د خپل ټول کیمیاوي وسلې د نړیوالو په واک کې ورکړي یو مثبت پرمختګ ده خو په هر څه مخکې له معصوم میوند څخه د افغانستان د سیاست مهم خبرونه اورو
چارواکي وایي د کابل کندهار پر لوی لار د ماین په چاودنه کې اووه ملکي کسان وژل شوي دي په بدخشان ولایت کې بیا په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 15 سنه وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان دي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په راتلونکو انتخاباتو کې به هیڅ چاته د لاسوهنو اجازه ورنه کړي پوره خبرونه واوري چارواکي وایي د کابل کندهار پر لوی لار د مین په چاودنه کې اووه ملکي کسان وژل شوي او اوولس نور ټپیان دي د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ امنیه قمندان لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چې مینن د دې ولسوالۍ په لړمه سیمه کې پر هغه بس موټر چاودلی چې له کابل کندهار ته روان و ښاغلي کامران وایي د پیښې اکثر قربانیان ښځې او کوچنیان دي د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی خو چارواکي وایي دا رنګه مینونه د وسلوال مخالفینو لخوا ښخیږي تر دې مخکې هم د کابل کندهار پر لوی لار د رنګ خنړی چاودنی سوي دي د بدخشان مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان دي د بدخشان د وردوج ولسوال دولت محمد خاور ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د ملي پولیسو په مشرۍ د افغان ځواکونو د تیرو دوو ورځو په عملیاتو کې 15 تنه طالبان مړه او ټپیان دي ښاغلی خاور وایي دغه عملیات پای ته رسیدلي او نه کلی له وسلوال طالبان پاک شوي او په دغه عملیاتو کې د سیمیزو پولیسو دوه تنه او د ملیور دو سرتیری او یو انجلی وجل سیوی دی خو وسلوال طالبانو په دیاړه څه نه دی ویلي ل بلې خو د کندوز مسؤلین وایي چې د ولایت په د خانآباد ولسوالۍ د مالیه مدیر نامعلوم وسلوالو تشتولي د خانآباد ولسوال حیات الله میر ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه حجابیب ل دی ولسوالۍ څخه کندوز تر روانو چې وسلوال کسانو تشتولي د نوموړي د تشتولو مسؤلیت هم چانه دی منلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي په راتلونکو انتخاباتو کې به هیڅ چاته د دوی په کارونو کې د لاسوهنو اجازه ورنه کړي انتخابات کمیسیون مسؤلین چې نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د معلوماتو ورکولو لپاره غوښتل شوی وویل چې د سراسري انتخاباتو لپاره تیاری لري د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل سناتوران ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په تاریخ کې اولین ځل د یو پلان ترتیب کړی چې څنګه د تقلب مخه ونیسي او دا پلان زیات د تیرو ټاکنو د تجربې نه په استفاده کولو باندې دغه پلان ترتیب کړی
خو د انتخابات کمیسیون چارواکو د مشران جرګې په غونډه کې بیا هم د امنیتي ګواښونو یادونه کړې او د جدي امنیتي پلان غوښتنه کړې ده او په افغانستان کې آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په کابل کې د ژوندون تلویزیون پر دفتر د تیر ورځې حمله غندلې ده د دې ادارې د رسنیو د څار د څنګ مشر صدیق الله ته ویدینن په یو کانفرنس کې له افغان حکومت وغوښتل چې د دې حمله عاملین د قانوني ادارو ته وسپاري تیر ورځ د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د ولسم پلین یو شمیر لمنځونکو د ژوندون پر د تلویزیون پر دفتر حمله وکړه خو د دې تلویزیون مسؤلین وایي چې چاته پکښې زیان نه دی رسیدلی دا د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه جن غاله کوزی وړاندې کوي
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وای د خلق الحق یعنی اټومي پروګرام څخه به په هیڅ صورت تیر نشي روحانی دا خبره نن د دینی عالمانو یو غونډه ته په وینا کې وکړه د ایران جمهور رئیس وای لوی دیسی وادونه باید پوه شي چې د ایران پر ضد د بندیزونو او فشارونو لاره به زیات څه ترلاسه نه کړي د زیاته کړه کچېره لوی دیس د اټومي پروګرام په اړوند خبرو کې د منطق دلیل او متقابل تفاهم ژبه وکړوي تهران حاضر ده چې د تعقل احتیاط او منطق په ژبه ځواب ورکړي د روانه میاشتې په پای کې به د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن په نیویارک کې سره وګوري او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه به خبرې وکړي لویدیز پر ایران تور لګوي چې د اټومي وسلو د تولید هڅه کوي خو تهران دا تور رد کړی دی د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د روسیې لخوا دا وړاندیز چې د سوریې حکومت د خپلې ټولې کیمیاوي وسلې د نړیوالو په واک کې ورکړي یو مثبت پرمختګ دی، خو اندېښنه یې په دې کې ده چې رژیم به دا مفکوره د زنډ دی او تاکتیک په ډول استعمال کړي. جمهور رئیس اوباما د دوشنبې په ورځ پی بی ایس تلویزیون سره مرکې کې وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته هدایت ورکړی چې له روسي چارواکو سره د کیمیاوي وسلو د ورکولو د وړاندیز په اړه خبرې وکړي. جمهور رئیس باراک اوباما زیاته کړه دا وړاندیز د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د هغو خبرو دوام دی چې څه موده وړاندې شوی وي. دا وړاندیز په داسې حال کې شوی چې د امریکا د کانګرس په سنا کې د اکثریت مشر هیری ریډ د دوشنبې په ورځ پر هغه سنا د رای ورکول وځنډول چې له مخې به یې پر سوریې باندې پوځي حملې ته لار هواره شي. ټاکل شوی وه چې سناتورانو نن په دغه سنا د رای ورکړی وای. سند معلومات چې په دغه سند به کله او یا هم رای ورکول شي. د سوریې حکومت د کیمیاوي غاز استعمال رد کړی او په مقابل کې پړه پر مخالف یاغیان واچولې ده. په وروستۍ نظر پوښتنه کې ښودل شوی چې اکثریت امریکایان پر سوریې باندې د پوځي حملې مخالفت کوي. د سوریې حکومت د روسیې د دغه پلان چې کیمیاوي وسلې د نړیوالو په واک کې ورکړي هرکلی کړی دی. د هند یوې محکمې نن هغه څلور کسان محکوم کړل چې پر یوې ځوانې محصلې جنۍ ډله ییز جنسي تیری کړی و او وژلې وه. د محکمې حکم به د چهارشنبې په ورځ ابلاغ شي. دا کسان ممکن د مرګ په سزا محکوم شي. درویش کلنه محصله په نوې ډیلي کې په یو بس کې له جنسي تیری وروسته په سر کې د اوسپنې په میلې وهل شوې وه او دوی اونۍ وروسته مړه شوې وه. د پیښې په هند کې د خلکو پراخه غوسه راپارولې ده. دغو څلورو کسانو په خپل جرم اعتراف نه دی کړی. د وژل شوې جنۍ پلار چې په هندي رسنیو کې د نری بھایا په نامه معرفي شوی په نوې ډیلي کې خبریالانو ته نن وویل
صرف پاسن کې سزا ہونی چاہیے کی آگے جنتا میں
دا کسان باید د مرگ په سزا محکوم شي. په دې توګه به خلکو ته یو قوي پیغام ورکول شي او بل څوک به دا جرأت ونه کړي چې دا ډول وحشیانه او ظالمانه عمل وکړي. د اګست په 1 د تنکیو ځوانانو یوې محکمې یو تن 18 کلن تورن چې د جرم پر مهال 19 کلن و د 3 کاله بند په سزا محکوم کړی و. په پیښه کې شپږم کس په مارچ میاشت کې د زندان په خونه کې ځوړند او مړ میندل شوی و. د قرغزستان حکومت د تفاهم هغه سند تصویب کړ چې له یوې کاناډایي کمپنۍ سره د دې هېواد د سرو زرو د ستر کان نوې معامله پکې طرح شوې ده. د قرغزستان صدر اعظم جنتورو ساتل بایدف نن په بشکک کې خبریالانو ته وویل د تفاهم سند پارلمان ته سول شوی دی. که دا نوی سند په پارلمان کې تصویب شي د قرغزستان حکومت به د سرو زرو د کان د استخراج په معاملې کې په سلو کې د 33 پر ځای په سلو کې 50 ونډه ولري. قرغزستان له کاناډایي کمپنۍ سره په 2009 کال کې معامله کړې وه او دغه کمپنۍ حکومت ته لږه مالیه ورکوله. د قرغزستان حکومت وایي له دې درکم ملي بودیجې ته په میلیونونو ډالره زیانه وخته دی. او د برازیل جمهور رئیس دلما روسف د امریکا له حکومت څخه د هغو راپورونو په اړه وضاحت غواړي چې وایي د امریکا د ملي امنیت ادارې د برازیل د تیلو د کمپنۍ پیټروبراس جاسوسي کړې ده. د جمهور رئیس روسف دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي که چیرې دا راپورونه رښتیا وي د امریکا متحده ایالاتو به د تروریزم پر ځای د خپلو اقتصادي ګټو لپاره جاسوسي کړې وي. پیټروبراس د برازیل د تیلو تر ټولو ستر شرکت او په نړۍ کې په ژورو اوبو کې د تیلو د استخراج مخکښه کمپنۍ ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د سولې عالي شوراوي کچېرې پاکستان د دوی او افغان حکومت په مشوره ملا عبدالغنی برادر ترکیه یا سعودي عربستان ته وسپاري. دا اقدام د سولې لپاره ګټور تمامېږي. په روان خبرونه کې اوري چې د پاکستان د مشرانو جرګې او پلاوی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دی. چارواکي وایي نن د کابل قندهار پر لویه لارې د ماین چاودنې چې د مسافرو پر یو بس موټر شوی ده و تنه چې ماشومان ښځې او سپینګری دي وواشل. د ښځو یو شمېر فعالان د وروستي انتخابي ایتلافونو په جوړښت کې د ښځو د ونډې د کمال له کبله اندېښنه ښودلې او وایي چې دا کار د هیواد په سیاسي پرېکړو کې د ښځو ګډون محدودوي.
کچیرې د افغانستان نیمای برخې د دې ټولنې د نظر څخه لرې پاتې کېږي نیم رایې ورکوونکي به بې برخه پاتې کېږي.
د سوریې د وروستیو تحولاتو حل هم درکو او د خپرونې په دوهمه برخه کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام او کور کلی اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د سولې عالی شورا وایي کچېرې پاکستان د دوی او افغان حکومت په مشوره د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا عبدالغریم برادر ترکیه یا سعودي عربستان ته وسپاري. دا اقدام د سولې لپاره ګټور تمامېږي. پاکستانی رسنیو تیره ورځ د هیواد د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې اسلام آباد غواړي د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا برادر سعودي یا ترکیه ته انتقال کړي. د سولې عالی شورا وایي چې د پاکستان د دې اقدام په اړه تر اوسه رسمي خبر ورته نه دی رسېدلی، خو کارپوهان وایي چې دا د هغو پټو پرېکړو برخه ده چې د ولسمشر کرزي او پاکستاني چارواکو ترمنځ په دې وروستیو کې شوي دي. د موضوع تفصیل اسدالله الدین په ریپورت کې ورن.
د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د آزادېدو په درشل کې دا ځل اسلام آباد هوډ لري چې د طالبانو دویم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر ترکیه یا سعودي عربستان ته وسپاري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر اوسه د پاکستان د دې اقدام په اړه خبر نه دي، خو زیاتوي که چیرې دا کار له دوی او افغان حکومت سره په همغږۍ کې ترسره شي ښه نتیجه به ولري. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې ملا برادر له دې وړاندې د سولې لپاره لیوالتیا ښودلې او له زندانه خوشې کېدل به یې د سولې له بریالیتوب سره مرسته وکړي.
دقیق معلومات نه لرم چې دا د نهایي فیصله ای، مګر د دې خبرې غوښتونکي یو چې ملا برادر یا دغسې مهم شخصیتونه نور هم را خوشي شي، ښه به دا وي چې افغانستان ته را وګرځي او د سولې د عالي شورا سره د مخامخ خبرو مذاکراتو ته زمینه سازي وشي. که بیا هم ترکیې ته یا سعودي ته دې سپارلې کېږي او دا د افغانستان د حکومت سره په مجموع کې او د سولې د عالي شورا سره دا موضوع په تفاهم وشي، زه امیدوار یم چې د دې به هم ښې پایلې.
پاکستانی رسنیو د دوشنبې په ورځ د دې هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړ چې دا مهال د پاکستان، افغانستان، ترکیې او سعودي عربستان ترمنځ د ملا برادر د خوشې کېدو په اړه خبرې روانې دي. ملا برادر هغه څوک دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې افغان حکومت له پاکستان څخه د خوشې کېدو غوښتنه کوي. پاکستان د روانې اونۍ په پیل کې هم اووه تنه طالب زندانیان له بنده آزاد کړل، خو افغان چارواکي وایي په دوی کې داسې مطرح څیرې نه وي چې د سولې لپاره ترې ګټه واخیستل شي. تر اوسه څرګنده نه ده چې پاکستان به سعودي یا ترکیې ته د ملا برادر د لیږلو پرېکړه څنګه او په کومو شرایطو کړې وي، خو کارپوهان وایي دا اقدام د هغو پټو موافقو پر اساس کیږي چې ولسمشر کرزی او پاکستانی چارواکو تیره میاشت په اسلام آباد کې کړي. د سیاسي چارو څېړونکی وحید مجدا وایي پاکستان او افغانستان هوډ لري چې د ملا برادر په لیږلو سره په ترکیې عربستان کې منځلارو طالبانو ته یو دفتر پرانیزي او په دې توګه په طالبانو کې بیلتون رامنځته کړي.
ولسمشر احمد کرزی د سفر په جریان کې چې پاکستان ته وکړه ځینې پټ خبرې شوې دي، په دې کې البته دا خبره هم وشوه چې باید ملا برادر خوشي شي، خو پاکستانیانو احمد کرزی ته ویلي دي چې د دې خوشي کېدل په دغه شکل هیڅ فایده نه لري، دی چې خوشي شي بیا هم یا خپل کور ته کینی یا زی طالبان سره یو ځای کېږي، په دې کې تاثیر د سولې په پروسه کې نشي پرېوتی. نو یو بل لار چې ستا هغه دا دی چې یو بل دفتر طالبان لپاره یو بل ځای باید پرانستل شي.
ترکیه او سعودي عربستان ته د ملا برادر د لیږلو خبر په داسې حال کې خپرېږي چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې کومې نتیجې ته ونه رسېدې. له دې وړاندې د طالبانو د سیاسي کمیټې مشر معتصم آغاجان هم د طالبانو له لیکو جدا او ترکیې ته تللی، خو نوموړي تر اوسه د سولې په برخه کې کوم رول نه دی لوبولی. کارپوهان بیا وایي ملا برادر هم ډیر وخت په زندان کې تیر کړی او خوشی کول به د سولې له بهیر سره مرسته ونه کړي. تر اوسه د افغانستان جمهوری ریاست او طالبانو په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې.
د اسدالله الدین په رپورټ کې مو واوریدل چې د سولې عالي شورا وی کچېر پاکستان د دوی او افغان حکومت په سلام مشوره ملا عبدالغنی برادر شویل کېږي د طالبانو دوهم نمبر مشر دی ترکیه یا سعودي عربستان ته وسپاري. دا اقدام د سولې لپاره ګټور تمامېږي. د پاکستان د مشرانو جرګې او پلاوی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل کې دی. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې له دې پلاوی سره به تر ډیره د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو په اړه خبرې وشي. د پاکستان د سنا د دې پلاوی په چوکاټ کې د نړیوالو اړیکو او دفاعي چارو د کمیسیونونو غړي هم شامل دي. سیاسي څېړونکي دا ډول سفرونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د نږدې کېدو لپاره ګټور بولي، خو وایي چې ژمنې او پریکړې باید عملي شي. په دې اړه جزئیات له نسیم شفق اورو.
په مسافرو ډک دغه 303 موټر له کابل کندهار ته روان وو چې د
او بخې د تخنیکی ستونزې له امله د نسیم شفق ریپورت اوس درته وړاندې کوو.
د پاکستان د سنا له دې پلاوی سره به په افغانستان کې د سولې پر روانو هلو ځلو او د دې هیواد په هکله د پاکستان د سیاسي پالیسیو د بدلیدو په اړه خبرې اترې وشي. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عارف الله پښتون وایي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د پراختیا او د افغانستان د سولې د پروسې سره د پاکستان د صادقانه همکاریو لپاره دا ډول سفرونه ډیر ګټور دي. خاغلی پښتون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نورو مسایلو ترڅنګ له دې پلاوی سره به دوی په افغانستان کې د سولې د پروسې سره د پاکستان د صادقانه همکاریو په اړه هم خبرې وکړي.
د افغانستان په تلفات صلح او په ځینو دفاعي مشاهدو به جرو بحث کوي. د افغانستان رئیس جمهور وروستی سفر او د پاکستان د نوي حکومت په خپلو پالیسګانو کې تغیر او تبدیل راوړل دغه دواړه پرلمنه چې یو ځای ناسته کوي، د دوی کوشش کوي چې په خپل دولتونو باندې فشار راوړي چې تاسو هغه شته مشکلات حل کی. باید صافه او رونه خبر باید وشي چې دواړه ملکونه په صلح او آرامۍ کې ژوند وکړي.
د ویل د پاکستان د سنا په دې دولس کسیز پلاوي کې د نړیوالو اړیکو او دفاعي چارو د کمیسیونونو غړي شامل دي او مشري د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس حسین احمد کوي. د پاکستان د سنا د پلاوي اسلام آباد ته د ولسمشر کرزي او ورسره هیئت له سفره دوه اونۍ وروسته په درې ورځني سفر کابل ته راغلی دی. افغان چارواکی وایي چې د پاکستان د سنا د پلاوي بل ولسمشر کرزي او ځینو نورو افغان چارواکو سره هم وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو مسایلو بسره خبري وکړي. سیاسي سیډونکو سره لدې چې کابل ته د پاکستان د سنا د دیپلوماسي سفر له سیاسي پلوه مهم بولی خو وایي چې تر دې په خوا د ډبل سفرونو د پاموړ نتیجه نه د ورکړي. د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي کتونکو داوود سلطان زوی وایي دا ډبل سفرونه به هغه وخت نتیجه ورکړي چې ژمنې عملی شي.
تاسو مې دغه تاګر تاګونه زیات دي امره د اړیکو د سنگوال لپاره اعتماد فزې لپاره مثبت رول لوبوي. شاید دیشتی دا حرکتونه دیشتی مقتعی نیی دیده تاگراتاگون مصبت استفاده وستی او عملی گامون دیگه پاساس واخستل سی او دیگه دیشتی پرکتونه هم استفاده وستی دا دیگه دیشتی گوال لپار خاقیدن.
افغان ولسمشر پوتیرو نږدې 12 کلونو کې 15 ځله پاکستان ته سفرونه کړي خو کتونکي وایي چې لا هم پاکستان د سولې د پروسې په ګډون له افغانستان سره صادقانه همکاري او ته غاړه نه دی ښی. د تروریزم پر ضد د مبارزې په حق له د پاکستان لژمنو سره سره افغان حکومت تل ویلي چې د وسلوالو مخالفانو اصلي مرکزونه د پولي په هغه غاړه کې دي. له همدې عمله افغانستان تل پاکستان ملامت کړی چې له دې هیواد سره دوګونی سیاست پر مخ وړي. خو په دې وروستیو کې د ځینو پاکستانیو چارواکو سرګندونو او کابل ته د هغوی تګ راتګ ته په اشاره داسې انګیرل کیږي چې ښایي د پاکستان نوی حکومت د افغانستان په اړه خپله سیاسي پالیسي بدله کړي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
چارواکی وایي نن تر غرمې مخکې د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د مسافرو یو 303 موټر د سرک پر غاړه په خښ شوي ماین خطرلی چې له عملی د څلیرشتو تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دوی وایي په وشل شو او ټپي شو کسانو کې واړه ماشومان میرمنې او سپینګیري هم شامل دي. زموږ همکار سید شاه سقیم پیلې سیمې رپورټ لري.
په مسافرو ډک دغه 303 موټر له کابل کندهار ته روان و چې د مقر په لړمه سیمه کې ور باندې د سړک پر غاړه خښ شوی ماین چاودېدلی دی. په دې پیښه کې تر اوسه پورې 8 تنه عام وګړي وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. د مقر امنیه قمندان انجینر لطف الله کامران وایي په وژلو شویو او ټپي شویو کسانو کې د څو میاشتو وړو کې ماشومان خځې او سپینګیری هم شامل دي. دی وایي مړي او ټپیان یې د مقر روغتون ته وړي دي خو په ټپیانو کې د څو تنو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ بولي.
طالبانو مینې شو او د مسافرینو سیاسي موټر چې د کابل نه کندهار ته تلو هغه موټر پرې باندې ختلی د هغه مین باندې او حدود دیوونو پورې شهیدان وو چې هغه کې ماشومان حتی چې خور هلکان زنانه او نارینه خلک وو اولس نفر ټپیانو چې پاکستانو کې هم ماشومان او زنانه او مردانه ټول وسپېد وو.
که څه هم چارواکي د سړک پر غاړه د ماین خښول د طالب وسلوالو کار بولي خو دغې ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې هم د کابل کندهار پر لویه لاره له مسافرو ډک موټر د سړک پر غاړه په خښو شویو ماینونو ختلي وو چې له امله یې لسګونو تنو ته مرګ ژوبله اوښتېده.
په افغانستان کې د خزو یو شمیر فعالان د وروستیو انتخاباتي ائتلافونو په جوړښت کې د خزو د ونډې د کموالي له امله اندېښنه ښایي او وایي دا کار د هیواد په سیاسي پریکړو کې د خزو ګډون محدودوي. دغو فعالانو د ائتلافونو پر دغو کړنو په انتقاد سره وایي چې انتخاباتي مبارزې باید د قومي جوړښتونو نه بلکې د جنسیتي جوړښتونو پر اساس ترسره شي. په همدې حال کې نوې جوړ شوي ائتلافونه د دوی په پریکړو کې د خزو د ونډې ملاتړ کوي خو وایي ځینې ټولنیز محدودیتونه او په ټوله کې د پوهاوي د سطح کمواله د خصو د ګډون د لګوالي یو دلیل ده. نور جزئیات له کابل د فریبا ظاهر پر رپورت کې ورو.
په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي کړۍ او ګوندونه د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ائتلافونو په جوړولو سره غواړي خپلې مبارزې په ډله ییزه توګه او د یو واحد کاندید په ټاکلو سره ترسره کړي. د ځینو انتقادونو ترڅنګ د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دغو ائتلافونو کې د ښځو د ونډې او حضور کموالی ته ګوته نیسي او وایي دغه کړۍ د نارینه وو په واک او اختیار کې دی او تر ډېره قومي او سمتي رنګ لري. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې په ائتلافونو کې د ښځو لږ ګډون د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه په دې کې د ښځو ونډه اصلا مطرح نه ده، ځکه چې دغه ائتلافونه د قومي بنسټونو پر اساس باندې جوړ شوي دي. که چیرې د افغانستان نیمای برخې د دې ټولنې د نظر څخه لرې پاتې کېږي، د هغوی نظریاتو ته پاملرنه نه کېږي، د هغوی غوښتنو ته پاملرنه نه کېږي، دا په دې معنا باندې ده چې نیم رایه ورکوونکي به د دغه حضور څخه چې باید په سیاسي ائتلافو کې ولري به برخه پاتې کېږي. زه خپل هم تشویش لرم. متاسفه تنده نه پوری د ښځو پر رایه باندې ډېر لږ حسابل کېږي. دوی پوهېږي چې یعنی په اسانه ډول باندې کولای شي چې د ښځو کارتونه ترلاسه کړي، به نارینه ته ورکړي چې تاسو ورسئ د دوی رایه وکاروي، چې هیله مند یم په دې انتخاباتو کې دا پېښه ونه شي.
میرمن برکزی دا هیله هم شي چې که ښځې خپل آواز پورته کړي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به د ښځو د کموالي تشه ډکه کړي. تر اوسه پورې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې څلور نوي ائتلافونه جوړ شوي چې د فساد، بې عدالتۍ او په هیواد کې د ناامنۍ د له منځه وړلو په شعارونو سره یې خپل فعالیتونه اعلان کړي دي. د ښځو د ونډې پر کموالي د سیاسي چارو یو کارپوه اکبر اوریا هم انتقاد کړی او یو دلیل یې دا یادوي چې تر اوسه جوړ شوي ائتلافونه د هغو کسانو په واک کې دي چې په خپله د ښځو د قونو ماتون کړي.
تر اوسه پورې خو ائتلافونه د هغه پخوانی ځانستیز ګروپونو په منځ کې جوړ شوی دی. هغه ګروپونه چې د ښځو پاتله احترام لري، احترام قائل دي او د هغوی نقش ته ډېر ارزښت قائل دي، هغوی تر اوسه پورې د مجلسونه نه دي کلی او ائتلافونه جوړ کړی نه ده. هماغه خلک چې د ښځو حقوق ته تر پښو لاندې کړی دي تر اوسه پورې ائتلافونه جوړ کړی ده. د دې کبله د دوی نه ډېر انتظار نه کېږي. دغه شکلیت چې مونږ لیدلی دی په هغوی کې ښځو ونډه نه لري، یوازې څو محدوده ښځه چې دا یې ډېر سمبولیک ده. هغوی دا بالکل د افغانستان لپاره د زیان او د زرار اساس ده.
بلخوا د ائتلافونو غړي بیا په ټولو سیاسي چارو کې د ښځو د ونډې د کموالي خبره کوي. دوی وایي په عمومي توګه په افغانستان کې د پوهې کچه کمه ده او بل دا چې سنتي ټولنه لا هم ښځو ته دا فرصت نه ورکوي چې په ډېرو مهمو چارو کې خپل نظر ورکړي. خو دوی وایي له دې سره سره په ائتلافونو کې ښځې بې برخې نه دي. په ملي شورا کې د ختیځو ولایتونو د استازو ائتلاف چې دوی ورځې له جوړښت تیریږي، یو غړي میرویس یاسینی ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په ائتلاف کې ښځو ته 25% ونډه ورکړل شوې ده.
نورو سیاسي احزاب او ائتلافونو کې مونږ ګورو اتم د نرانو ونډه هم ډېره کمه ده. دا یو انحصاري سیاست دی چې راځي چې هغه خود ته ورسیږي. زمونږ په خپل ائتلاف کې دغه خویندې چې دي که د مشرقي ائتلاف یې وګڼو، دلته ټول په هغه تناسب کې نمایندګي د خلکو په ولسي جرګه یا د مشرانو په محترمه جرګه کې کوي، په هغه تناسب په دې په ائتلاف کې کوي. یو ویس فوقیت د رایو په دغه کې نه لري. زما هم یوه رایه ده، د بل چا هم یوه رایه ده، د یو بل ورور هم یوه رایه ده، د یو بل خور هم یوه رایه ده. قطعاً هیڅ تفوق او فوق العادګي په رایه کې نشته. موږ د پارلمان یو جز یو. په دغه تناسب خویندې 25% په زموږ په ائتلاف کې نمایندګي لري.
دا انتقادونه داسې مهال کېږي چې تر راتلونکو 5 ورځو پورې به د ولسمشري لپاره د کاندیدانو نوملیکنه پیلېږي. په ټوله کې د افغانستان په سیاسي چارو کې د ښځو د رول کموالی څه نوې خبره نه ده. که ونډه هم ولري، هغه سمبولیکه بلل کېږي. د افغانستان په تیرو ولسمشریزو انتخاباتو کې څو تنو میرمنو ځانونه کاندید کړي وه چې په خورا جرأت سره یې خپل انتخاباتي کمپاینونه پر مخ وړل. خو اوس روانو سیاسي شخړو او حالاتو ته په کتو داسې ښکاري چې یا په خپله ښځې هغو مره هڅو ته زړه نسي شکولی او یا هم دا موقع نه ورکول کېږي. د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته داسې هیلې وي چې ښایي دغه تشه ډکه سي، خو داسې ښکاري چې لا هم دې کار ته وخت پکار دی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله واګ در شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لاسو ولا په دالاسو ولا.
وبن لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لپاره فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا. سعودي عربستان ته د حاجیانو د انتقال لومړی پرواز 13 ورس لبلخ ولایت څخه تر سره شو. په بلخ کې د حج اوقاف ریاست مسؤلان وایي چې د 22 ورځو په ترڅ کې به سعودي عربستان ته د شمال زون د ټولو حجاجو د انتقال لړۍ بشپړ شي. پړې له مزار شریف څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای رپورټ لري.
په شمازون کې د حج او اوقاف مسؤلین وایي چې د هیواد بل هر ولایت ته په لیدو سره د باغ له حجاجو د انتقال د پولیسي اسناد او پاسپورتونه یې ډېر ژر چمتو کړي دي. او د هیواد په سطحه عربستان سعودي ته د حجاجو لومړی تیاره نن د هیواد په شمال کې د مولانا هوایي ډګر څخه خپل پرواز پیل کړ. په شمازون کې د حج او اوقاف ریاست مشر قاری حیات الله قاری زاده وایي چې سږ کال نظر خپل سهمیت یې له شمازون څخه 6,500 تنه د کعبې شریف زیارت ته استوي.
خو عملا امروز شروع شو شمال
عملا لباس خا پروازونه نن پنځ شول. موږ د دوه ورځو په اترس کې سعودي ته درې پرواز لرو چې 6,500 تنه له شمال څخه حج ته ځي.
750 نفر حجستان
قاری زاده وایي له دې سره چې د بل له هوایي ډګر څخه تر سعودي او د حجاجو تر بیا راتلو ټول مصرف د حج او اوقاف ریاست پر غاړه لري. د دې سهولتونو ترڅنګ له هغه جمله دوی ته په عربستان کې د ترانسپورټیشن د زمینه برابرول او حجاجو تمو د اوسیدو ځای هم چمتو کړای دی.
ام سال د سی تعمیر اناج
موږ په سعودي کې حجاجو ته 10 تعمیرونه برابر کړی دي او پر هر 500 کسانو یو معلم ټاکل شوی دی.
جان نفر حاجی یک معلم است.
لا بلوري هغه حاجان چې په لومړني پرواز کې د مولانا هوایی نړیوال ډګر څخه یې بلخ د سعودي په قصد پرې خوده لازمي رادیو سره په خبرو کې وویل. د در شکل یې په ګروپی ډول مختار وخود او اوقاف ریاست په ټوله کې له موږ سره همکاري درلوده. ترمینال ډیر ښه دی. دولت پرې زحمت ویسی او حجاج هیڅ ستونزه نه لري. د اوداسه او لمانځه ځای هم برابر دی. د بلخ ولایت ولایتي شورا مشر حفظل حدید چې عربستان ته د تلونکو حجاجو څخه یې له مزار ښار نه تر هوایي ډګر استقبال کوه د حجاجو د انتقال پروسې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. دا همکاري چې په بلخ کې له حجاجو سره شوې او له هغوی سره مرسته شوې زه په ډاډ وایم چې دا کار به حتی په مرکز کابل کې هم له حجاجو سره ونه شي. په شمازون کې د حج او اوقافو مسؤلین وایي چې د 22 ورځو په ترڅ کې به 28 پرواز سعودي عربستان ته ترسره کړي چې د دې کار په ترسره کولو سره به 6,500 په تعداد حاجان هیواد د کعبې شریفې د زیارت کولو په مقصد پرېږدي او د دې حجاجو د انتقال د پروسې قرارداد هم له کامیر خصوصي شرکت سره لاسلیک شوی چې د دواړو لورو نه به د حاجانو د انتقال مسؤلیت ور په غاړه وي. مجیب الرحمن حبیب زای ازادي راډیو مزار شریف.
لا بلخ ولایت څخه مو د حاجانو د انتقال او د دې انتقال د لومړی پرواز په اړه رپورت ورېده. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي چې صافي خصوصي هوایي شرکت به راتلونکي میلادي میاشت پاکستان ته خپلې الوتنې پیل کړي. زموږ همکار اسدالله الدین د ترانسپورت او هوایي چلن د وزارت له وایان ښاغلي قلاتوال سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دا پروازونه به کله پیلېږي.
دا پروازونه به د نن نه تقریبا 21 ورځې وروسته به د افغانستان د صافي هوایي شرکت پروازونه به د اسلام آباد شروع شي. شرایط نه لري لکه څنګه چې نور پاکستانی شرکت دی حق لري افغانستان ته پرواز ولري، بلکې دغه حق مونږ هم لرو او دا تړون یو قرارداد بل مثل دی.
قلاتوال صاحب، دا محل صافي پرته نور څومره شرکتونه پاکستان ته هوایي پروازونه لري؟
فعلاً د زموږ تاسو داخلي شرکتونو نه بل کم څوک پرواز نه لري پاکستان ته. مخکې څومره مخکې آریانا هم ځینی پیو څولنده موده د پرواز درلودلو، کامیر هم ځینی پیو بلند وخت لپاره پروازونه درلودلو، ولی په دې خاطر چې په دې غروټ کې دومره مسافر نه دي او زیاتره خلک غواړي د ځمکې لارې نه د تګ او راتګ په دغه برخه کې زیاتو، نو د هوا لارې نه دومره خاصه ګټه نه وایي. اوس هغه چې لږ څه دې ته لیوالتیا پیدا شوې چې باید د هوا لارې نه باید استفاده باید وشي یا خلک د فکر شي مستقیم باید لاړ شي اسلام آباد ته. صافي صرف موس اقدام کړی دی، دی غواړي اوس بل مستقیم پروازونه شروع کړي اسلام آباد ته. تر دې وروسته که هر شرکت مونږ وغواړي زمينه ترانسپورت وزارت مخکې مرته مساعده کوي او تر دې وروسته به مرته مساعده کوي چې اسلام آباد ته یا پېښور ته خپل پروازونه ولري.
بله قلاتوال صاحب، تاسو ویل چې آریانا او کامیر د یو څه وخت لپاره پاکستان ته پروازونه درلودل، دا مهال چې صافي تر اوسه خپل الوتنې نه دی پیل کړي، مسافر پاکستان ته په کومو شرکتونو کې ځي؟
دوی دولتي شرکت دی په نامه د پی ای، هغه په لکه چې په هفته کې درې پرواز دي که څلور پرواز دي فعلا افغانستان ته لري.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو او دوستانو دونه مې بجی دی له جنا قال کوسی د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د کندوز چارواکي وایي د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ د مالي مدیر نامعلومو وسلوالو کسانو تښتولی. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل حاجي حبیب نن غرمه له ولسوالۍ څخه کندوز ته روان و چې وسلوالو کسانو وتښتاوه. د نوموړي د تښتولو مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په راتلونکو انتخاباتو کې به هیڅ چاته د دوی په کارونو کې د لاسوهنو اجازه ور نه کړي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې د سراسري انتخاباتو لپاره تیاری نیولی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي د خلکو له حق یعنی اټومي پروګرام څخه به په هیڅ صورت تیر نشي. روحانی دا خبره نن د دیني عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د روسیې لخوا دا وړاندیز چې د سوریې حکومت د خپلې ټولې کیمیاوي وسلې د نړیوالو په واک کې ورکړي یو مثبت پرمختګ د خواندېښنې په دې کې ده چې رژیم به دا مفکوره د زنډ او تاکتیک په ډول استعمال کړي. د هند یوې محکمې نن هغه څلور کسان محکوم کړل چې پر یوې ځوانې محصلې جنۍ ډله ییز جنسي تېری کړی وه او وژلې وه. د محکمې حکم به د چهارشنبې په ورځ بلاغ شي. دا کسان ممکن د مرګ په سزا محکوم شي. د قرغزستان حکومت د تفاهم هغه سند تصویب کړ چې له یوې کاناډایي کمپنۍ سره د دې هېواد د سرو زرو د ستر کان نوې معامله پکې طرحه شوې ده.
د سوریې په برخه کې د روسیې او امریکا دریس سره نږدې شوې دي. دغه دواړه هیوادونه چې د سوریې په برخه کې هم نظر نه وروسته تر دې نظرونه سره ورته شول چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل او روسیې وړاندیز وکړ چې د بشار اسد رژیم به خپلې ټولې کیمیاوي وسلې نړیوالو ته وسپاري. احمد شیبر په ریپورت لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ماسکو د دې وړاندیز ملاتړ وکړ چې له مخې د سوری رژیم خپلې ټولې کیمیاوي وسلې نړیوالو ته سپاري. خو د امریکا ولسمشر د دې سربیره چې د سوری د رژیم دغه پریکړې استایلې ده اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې شاید د بشار الاسد رژیم له دې تاکتیک استفاده وکړي او هدف یې د امریکا له احتمالي پوځي بریده ځان ژغورل وي. د دوشنبې پر ورځ کانګرس پر دې بحث کاوه چې د اوباما ادارې ته دا واک ورکړي چې له ادعا سره سم د کیمیاوي وسلو د استعمال لپاره د بشار الاسد پر رژیم برید وکړي که ونه کړي. په همدې ورځ باراک اوباما د امریکا یو تلویزیون ته وویل چې ده د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته ویلي دي چې له روسي چارواکو سره د سوریې د وسلو د سپارلو پر وړاندې خبرې وکړي. زما هدف دا دی چې د دې بهیر په ترڅ کې ډاډه شم چې له کیمیاوي وسلو بیا داسې خش نه استفاده ونه شي. که چیرته داسې لاره وي چې له ډیپلوماتیکې لارې هواري شي هغه غوره ګڼم. تاسو پوهیږئ چې ما جان کیری ته وظیفه ورکړې ده چې مستقیما له روسانو سره په دې اړه خبرې وکړي. که چیرته موږ د سوریې د کیمیاوي وسلو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو له لارې یوه حل لاره پیدا کړه نو زه یې ملاتړی یم، خو موږ دغه موضوع دقیق څارو. اوباما زیاته کړه چې د وسلو دغه وړاندیز د هغو خبرو نتیجه ده چې له یوې مودې راهیسې د هغې په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کولې. د سوریې د کیمیاوي وسلو د وړاندیز لپاره د امریکا سنا پر سوریې د احتمالي برید په اړه د ازمایښتي رایې اخیستو هغه پلان چې د چهارشنبې ورځې لپاره په پام کې وڅنډاوه د اګست په 21مه د مشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو د استعمال تور پورې شو. خو د سوریې حکومت دا تورونه رد کړي دي چې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي او خپل مخالف وسلوالې تورن کړي دي چې دا کار یې کړی دی. د سوریې حکومت د دوشنبې په ورځ د خپلو وسلو د سپارلو د وړاندیز هرکلی وکړ. دغه وړاندیز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وروسته تر دې وکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل که چیرته سوریه خپلې کیمیاوي وسلې سپاري نو له بریده به وژغورل شي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د دې وړاندیز هر کله کړی. فرانسې، جرمني او بریتانیا بیا ویلي دي چې په کار د چغاور پریوشي. چین او ایران هم د دې وړاندیز پلوي کړی ده. د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه چې کله دا پښتنه یو امریکایي خبريال روانه اونۍ وکړه چې اوباما دا حق لري چې له سری کرشي واوري، بشار الاسد په جواب کې وویل اوباما دا کرشه ایستلې ده او اوباما کولی شي چې ځان ته او خپل هیواد ته دا کرشه وباسي، نه نورو هیوادو ته. موږ ځان ته خپل سری کرشې لرو، لکه خپل استقلال او خپل واکمني چې موده. امریکا رقیق یورانیم په عراق کې استعمال کړل، اسرائیل سپین فاسفورس په غزې کې استعمال کړل او هیچا څه ونه ویل. نو څه شوه دغه سره کرشه؟ موش خود غسر کرشو نلیده. دا سوریه ولسمشر بشار الاسد امریکا ته خبرداري ورکړی دی که چیرته پر سوریه برید وکړي نو انتقامی جواب به ورکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام قدرم نوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدرم نوریدونکو وابهوري چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د چهارشنبه پورې د هند ملي ټیم په وړاندې د جنوبي اسیا پای لوبه کوي دا چې افغان ټیم څه چمتووالی لري په دې اړه مولا ګول کیپر منصور فقیریار سره مرکه کړي چې د پروګرام په اوله برخه کې به واوري خو تر هر څه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره اوري د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د نیپال په وړاندې د افغان ټیم د نیمه پای لوبي د بریا د مبارکۍ ترڅنګ لدی ټیم سره ژمنه کړې چې پراتک سره به 10,000 امریکایي ډالر ورکړي اخو د سوداګرۍ او صنایع خونی ویلي په پام کې لري چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د تشویق لپاره د افغان سوداګرو ملاتړ جلب کړي د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په نیمه پای لوبه کې وکولې شو کوربه ټیم ته په یو ګول مات ورکړي په دې سلیو کې اته ټیمونه برخه اخیسته چې افغانستان فائنل ته لا پرانیسته او تمه ده چې په کوربه هیواد کتمندو کې د چهارشنبه پورز له هند سره مخ هند د دوشنبه پورز د دې سلیو دویمنی مپایلو با په 15 اتیایمه دقیقه کې د ارناب مونډال په یو ګول سره د مالدیف له ټیم څخه او وګټله د آسیا حرکتي سیالي د کابل د ټیم پاتلولي ختم شوه د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو امیر سمې درهي ازادي رادیو ویل په دې سیالي کې لښپاړس ولایتونو 800 لوبغاړو برخه اخیستې او چې په درې وزنی کټګوریو کې لیو بل سره سیالي وکړي په دې سیالي کې د کابل ټیم په 202 امتیازونو سره لومړی مقام وګاټه پروان په 103 نمبر دویم او پکتیا په 55 نمبر دریم مقام ترلاسه کړ او پهلوانی یا غیګنیونه یو ځل بیا د اولمپیک په سیالیو کې شامل شو د رويټرز خبري ایجنسی لمخې پهلوانی یا غیګنیونه چې تیر کال پری فیصله شوې و او له اولمپیکی لوبو لری شو د دې رښتې د نړیوال فدراسیون په هڅو سره یو ځل بیا د یک شمې پورس د اولمپیک سیالیو ته ورداخله شو چې په 2020 میلادي کال کې به چانس ورکړل شي د پهلوانی ترڅنګ بیسبال او سکواش لوبو هم اولمپیکی لوبو ته د ورداخله دوه هڅې وکړي خو پهلوانی د اولمپیک په اړه د غونډې په پایله کې د 9000 رایو په خستو سره وکول شو په 2020 کال اولمپیکی لوبو کې د داخله دوه چانس ترلاسه کړ د اونۍ مهم سپورتي خبرونو مو واوریدل را بشو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم ګول کیپر منصور فقیریار خبرو ته له منصور فقیریار سره مو په خبرو کې له هغه پښتلې دي چې افغان ټیم به د جنوبي اسیا د فوټبال سیالیو پای لوبي ته څه چمتووالی ولري
توکل خود به خدا کړیم دیگه ما هم هر چیز که داریم نداریم
توکل مو په خدای څه چې لرو یا نه لرو د مسابقه ته چمتو یو ځکه چې د مسابقه ډیر مهمه ده مونږ ته دومره آسان هم نه ده چې مونږ دلته راشو او مسابقه وکړو نو ګورو چې څه کېږي مونږ خو خپل چمتووالی نیولای
د
ستونزو په اړه راته وویل ویل کېږي حکومت یا مسؤل ادارو تاسو سم نه تشویق کړي
ما بچو کې افغان د افغانستان هم که هستیم د خارج هم که هستیم اته سوی کپکول پیسې یو نه دریم کې بګویم
مونږ چې په افغانستان کې یو یا په بهر کې دومره پیسې عواید نه لرو کوم هلکان چې په دننه افغانستان کې دی له حکومت نه کوم معاش نه اخلي فکر کوم تر $100 پورې هم دوی پیسې نه اخلي له فدراسیون نه نور ستونزې هم شته د جامو روغتیایی او نور ټول اړخونو ستونزې لرو خو بیا هم یو ډول نه یو ډول خپل کوښښ کوو روزونکي مو یو څه چاره کوي
رقم یو نه رقم کوشش خو نه کوي استادای ما هستن کوشش خو نه کوي چې بر ما هم چیزه
خغلی فقیر ارویل کیږي تاسو ته ان د سفر خرچه هم سمنه ده درکل شوی او د انرژي د بیا اخیستو پوره کېدو لپاره هم پیسې نه لري
درسته سګ ما خو تبال پیسې چیز نه گرفتیم از جیب خرچی را گفته بودم که بر ما میتن مگر ما خودم پیرا تبال نه گرفتیم
دا سمه ده ما تر اوسه پوره کومه پیسې د جیب خرچ په نوم نه ترلاسه کړی خو زه نه غواړم په دې اړه ډیره خبرې وکړم ځکه فوټبال زموږ ژوند دی او زموږ لپاره یو دنده که څه هم له نور اړخونو خپل دولت نشو حمایت کولای خو موږ هڅه کوو کوم استعداد چې لرو د هماغه لارې خپل هیوادوالو ته یو خوشحالي ور په برخه کړو
کوشش میکنیم چې هم مطالعه خدا خوش بسازیم هم چې داریم خدا پاتیم
د افغانستان د فوټبال د تکړه لوبغاړي منصور فقیریار مرکه مو ورېدل. منصور فقیریار د نیمه پایلوبې په جریان کې شاوخوا 15 شوټونه او دوه پینالټیانې د سیال یعنی د کوربه نیپال ټیم دفاع کړلې او وی کولی شول د افغانستان په بریا کې خپل غټ رول ادا کړي. را به شو د پروګرام پای برخه ته چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ په اړه مو یو راپور چمتو کړی دی. د افغانستان د جنوبي حوزې د فوټبال ټیم میوند اتلان ادعا کوي چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ په سیالیو کې د دوی سپکاوی شوی دی. د دې ټیم غړو ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي چې په یو لوبه کې کندهار ته د سپکاوي ترڅنګ د دې ټیم ځینې غړي په غیر منصفانه توګه د دوه کلونو لپاره له لوبې محروم شوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هر یو کار لپاره دلیل لري او د میوند اتلانو ټیم ډېرې ادعاوې بې ځایه او بې اساسه دي. په دې اړه له کندهاره محمد صادق رښتینی دا راپور رالیږلی دی.
د میوند اتلانو ټیم لوبغاړي وایي چې د افغانستان د غوره لیگ د سیالیو په دوهمه لوبه کې چې د قباني هندوکش سره ترسره سوه د لوبې ریفری د دوی سپکاوی کړی. د دې لوبډلې کپتان عبدالسمی غیرتمل د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې ریفری لومړی د لوبې د اصولو خلاف د قباني هندوکش په لوبډله کې لومړی دوه ایراني لوبغاړو ته ځای ورکړی وو او وروسته یې هڅه کول چې لوبه د یادې لوبډلې په ګټه تمامه کړي. د غیرتمل په وینا د لوبې په جریان کې ریفری د میوند اتلانو لوبډلې ته سپکې سپورې وویلې او د دغه لوبډلې درې لوبغاړي د میدانه وایستل.
په لومړي قدم کې چې زموږ پلیر محمد یونس ته د په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي، خلک دانه خبر او چې د دې عکس العمل علت څه شو. د دې عکس العمل علت یوازې او یوازې کندهار ته سپکاوی و، د کندهار ولست سپکاوی او ټول کندهار ته سپکاوی و چې په پاره په دریجه باندې وویل چې همګي به ناموسای کندهار ان متر فوټبال میکنه. دغه جمله و چې موږ پلیر دې ته مجبور شو چې 15 اتیا دی کې لوبه هم کړي و دوه پرې په تاوان هم روانو د دې پرې په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي. دا پلیر سرکاتو خوړی او دغه ځای د میدان وتلی ستللی په مقابل کې بل نفر چې راځي چې دا پلیر باسي مغزی ور ادم یغتم سرکات شکول کیږي چې دا دوهم غلط حرکت په داس حال کې چې او غیب مشته پر مخ سکان راکیه تاجر کاټ هم نور ښکاره کیږي.
غیرت ملوای د اعتراض په ډول بنور د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ په دغه سیالیو کې ګډون نه کوي. د میوند اتلانو ټیم یو بل لوبغاړي فیض محمد د غراس پر ریفری تور لګوي چې د دوی څخه تر لوبي مخکې د پیسو غوښتنه کړي. د فیض محمد په وینا د لوبي په جریان کې معلومېدل چې د ریفری چلند غیر منصفانه دی.
د ریفریانو د کوټې سره وتی ستړمه سم ور سره وکړل، په ستړمه سکه ماتول سبب بازی څنګه کوي خپل دغه د سزمش په بازی کې چې ریفری ولاړ دی مال خدای مهربانه دی تمرینات مرته کړی دی او هغه اشتباهات چې موږ په تیر بازی کې کړی دی هغه به دا بازی نه او دا بازی ان شاء الله ګټو. ما ته د په جواب کې ویل دي چې $1500 راکه که زه ریفری سولم دا بازی به سس په ګټه تمام سي. محمدي خپل ماته دا خبره کړې ده، رضا محمدي ما ورته ویل دي چې دا بازی مش په زور ګټو یا په زور باندې بایلو. خیر بیا وای په میدان کې به مش ته سره وګورو. وخت چې پر مش باندې پیناټی نیول سوی د قانون چې ما خپل د ریفری توپ کورس ویل دي یا دی ویل دي هغه قانون دغه سړي چې د ګین مسیر د ګول خواته نه یې دا کپول سي صرف جار کارت لري نه ډبل ټچ راوځي نه پیناټی راوځي.
بل خو د افغانستان د فوټبال د غوړلې یو تن کمشنر صبر ولی زاده د میوند د اتلانو د لوبغاړو دغه څرګندونې ردوي او وایي چې په لوبه کې د چاس پکاوي نه دی سوی. نو مولي دغه راز د لوبغاړو پاره چې کومې دا سوی وویل چې د قانون لمخي هر ټیم چې سرحد نږدې وي لکه د ننګرهار په ټیم کې د پاکستان او همداسې د ایرات او په نورو ټیمونو کې ځینې افغان مهاجر ته چې په سیمور کې هم په همدغه ډول لوبغاړو ته اجازه ورکول سوي.
اوله هیڅ ځفری قدر پاس نه میشه کې از کوم ټیم وجدان خود زیر پای کنه او پول بتلبه. ای راي است کې اگر
لومړی خو هیڅ یو ریفری دومره نه خاين کیږي چې کوم ټیم د پیسې وغواړي، دا هغه ادعا ده چې که هغه کوم سند ولري تاسو او یا کومې بلې رسنۍ ته دی وسپاري له هغه پرته دا یوازې یو بی ځای ادعا اشمیرل کیږي. د زرګونه خلکو په حضور کې څلورم نمبر لوبغاړي محمد یونس پر ریفری وارو کړه وان چې په مخې په سکو واه چې د قانون لمخې د خپل سور کارت لري او دا چې ریفری د کنداریانو ته کنځلې کړي وي دا یوازې د فوټبال فدراسیون غوره لیگ دا ورانو کمیټې او د یو ځوان ریفری په وړاندې چې ډېرې بهرنۍ او کورنۍ مسابقې دا ورې کړي د کندهار د نجیب خلکو د تحریک او پاراولو پرته بل هیڅ هدف نه لري او بې ځایه او بې اساسه ادعا ده. او که دوی غواړي چې ثابت کړي نو باید د ریفری کوم غږ یا بل څه سند که دوی ولري خلکو ته دې وړاندې کړي چې خلک دې په خپله قضاوت پرې وکړي.
د افغانستان د فوټبال د غوړ لیک دغه سیالي چې پکې د هیواد د اتو زنونو لوبډلو برخه اخستې وس هم په پلازمینه کابل کې روان دي. میوان اتلانو لوبډلې تیر کال په دغه سیالیو کې درې مقام ګټلی وو.
دا اوس موږ اوسنۍ پروگرام چې و مورید په دې هیله چې ترې خوند مو اخیستی وي تر بلې مو زه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. خو یو څه مو هیر نشي چې د ازادي پښتو فیسبوک پاڼه او د ازادي ویب ات ار اف ار ال ټکه اورګ ایمیل ادرس ستاسو په خدمت کې ده. تر بیا.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنگ اردن کو پاس سلام نمول مانجو د کبونو یا د ماهی غوخه کومي ګټه لري؟
خصوصا بیا کمزور اشخاص د پاره ډیر ګټه ورده او د سیل او دق د پاره هم زیات ګټه ورده. قلبي مریضان چې کوم دغه د پاره خصوصا ډیر زیات ګټه ورده.
ټول خلک د ماهی غوخه اخستلی شي؟
د تیری وګ پخی دی خو خوړل یې تازه نه دي ځکه ورته ډیر ژر ګور او واسم نه ورته کېږي نه ورته مجبوریت لرو. مایی ته
د کبونو فارم خپل فارم لرونکي او خلکو ته چې د ماهی غوښه اخلي څومره ګټه ورسره بدیدلی شي؟
ته منعوی منمیان موږ خپله خپلو لاسونه پاکړي دي تللي مې دي ډېر ښه کاروبار.
نن امدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ. قدر منو دوستانو خای تاسو هم لسی کار کوونکو نو ورېدلې وی چې وای سپینغوخه به zarar وي زکه خو توصیه کوي چې سپینغوخه خوري. سپینغوخه د چرګانو او کبانو غوخه ته وای. ډاکټران معمولا ناروغانو ته لکه د جاغور په تکلیف اخته کسانو ته له دوا سره د کبانو د غوخه د خوړلو سپارښتنه هم کوي. د ماهی غوخه د کسانو لپاره هم ډیره ګټوره وي چې د زړه او مغز ناروغي لري. د کبانو د غوخه له دومره ګټې سره سره ډیر کسان وای د چې پیسې نه لري ماهی نشي اخیستلای. هغه په میاشت کې څه چې په کال کې هم په دینتوانی کې چیزان او کورنۍ ته د کبانو غوخه برابر کړی. خو یو شمیر نور بیا په دې نظر دی چې که څوک غوړي او د کبانو د غوښې په ګټو پوشي نو کمزوري اقتصادي مخه نشي نیولی. له نورو لګښتونو نه یو څه پیسې سپما کوي او د کبانو غوښه پی اخلي.
پاکه سده تویو ما په خپل ژوند کې درې کړه تیله خوړلې ځکه واسې نسته. هغه مې ورځ یو په هغه کې میلمه ومه چکه داسې دوه غوري راوړي ونه څلو نفر وو او چې خدای مې عمر کړه هغه څه مزه نه دلیل لري. او یو ورځ مې په کونړ کې خوړلې دي لقمه یې ورته وایي هغه کې اډوکې نه اوس مې. او یو ورځ مې په کراچي کې خوړلې دي هغه کې بیخیا غټ غټ مایانو پرې کړي وو لمبه مله کې خوړلې دي کور ته مانه دي راوړي کور کې موږ په پخلی هم نه پیږي.
تیری وګ پخی دی خو خوړل یې تازه نه دي ځکه ورته ډیر ژر ګور او واسم نه ورته کېږي نه ورته مجبوریت لرو. مایی ته شو دی خورو مشتی خورو ژیړ غوړي خورو د بازار غوړي خورو د میګو غوښه خورو د وخانه غوښه خورو د وزو غوښه خورو.
دوسر بیا درې سوې د ورځې مزوري کوم یا کار کوم نو زه چې اخسس مو ده هر څه اخسس از څوک یو خبره کې داسې وبانه د زینه سم اخسس یا وسم نه ورته کې.
افغانستان کې خو په سلو کې دوه کسه مایم خړای شي پسم خړای شي دا نور ټول غریب خلک دي چې باندې وکړي او پیسو باندې خوړل کیږي.
زنه خلک چې دی هغه وایي چې موږ مئ څنګه وخلو پسینه غوخه خوړه شي مئ څنګه نشي خوړه سال وړه چای برا غوړي دغه شان کولی شي مریضي کولی شي او مئ غوخه نشي غستلای دغه بې پروا دي. او بل اکثره خلک چې دی د مئ په ګاټې نه پیږي کني مئ ډېری ګاټې لري.
بازارونو کې د کبانو د غوښې د ډېریدلو او یو څه ارزانه کېدلو یوه لاره د کبانو د فارمونو جوړول دي. د کرنې د وزارت د مالدارۍ د برخې رئیس ډاکټر محمد عارف امانیر وایي چې دوی په ټول افغانستان کې 15 د کبانو فارمونو سره تخنیکی مرستې کوي. هغه براته وایي کوم کسان چې غواړي د کبانو فارم جوړ کړي له دوی نه څه ډول مرسته وغواړي.
دا خو اسانه خبره ده دوی راځي د ریاست مالداری ده ریاست مالداری دوی ته معرفي کوو اند مدیریت ماهی پروری هلته دا مرستونه ټول ورسره کیږي هر څو کولای شي چې جوړ کړي لدی خاطر چې دومره ډیره مصرف کې نه راځي ډیر کسان کولای شي د سرخانو پسماندی د اغې نه د میانو غذا به جوړ کړي
د قرغې فارم چې په کال 1940 کې جوړ شوی اوس په زراعت کبان او د کبانو بچیان پکې روزل کیږي لدې ځای کبان هغو کسانو ته ورکول کیږي چې غواړي د کبانو فارم جوړ کړي د همدې فارم د کبانو د تغذیه مسؤل عبدالغیاس نمو پوښتلی چې دوی په کومو شرایطو خلکو ته کبان ورکوي
تخنیکی ټیم لرو انجینر لرو لیګو هلته سروې کوي اول خو مهمه ده چې ځمکه باید ځمکه ولري او دوم اوبه ولري او ځمکه باید شیپ ولري سړک ولري برق ولري انجینر بیا نظر ورلورکوي چې دلته امکانات د فارم شته او که نشته او که امکانات یې ولټوي اجازه د جوړولو ورکوي لس زره افغانیم کا یو سړی ولري کوي شي چې ځمکه غوشي کی خروجی دخولي دروازې کانکریټي او جالي ولګي او وبونو مغه شکل د لوړ ځای نه راځي په متر مربع د هاوس کې په حواله سي کې 500 متر سل قطعه پورې کوي شي چې مايان خوشي کی
دی په فارم کې کبانو ته کوم خواړه ورکوي بیا هم عبدالغیاس وایي
د مایانو پودر دا فرسو 30% ده د وینې پودر چې دا 10% سویا 10% ده کنجاره 10% ده غنم اور 15% ده جوار ده مالټي ویټامین ده فرسو کلسیم ده د 30% به پسل پسلو کې ترکیبي خواړه ولا جوړیږي د مغز مایانو د خلو په اندازه د عمر په اندازه ماشین اوځي بیا قبلېږي ولا تاکلې وخت چې په ورځ کې 100 باید ورکړي دا عمر او وزن پورې لري مایان کوچنی واړی پورس کې فرسو 8 ولا مونږ خورا ورکو چې لغټی شي شپږ یا 15 دو 2.5 gram ولا شي وزن ورسیږي تر 300 gram ورس کې 2000 او چې کیلو نه نتیشي پورس کې 1000 مولا خوراک ورکو
په همدې فارم کې یو کارکونکي احمد شاه سره په داسې وخت کې وغږیدلو چې هغه د کبانو حوضونه پاکول ورته غواک بشو
مونږ د دې اوس په پاکاري کښته یو
خاوس لګراتوې د څرګه پکې
د خاتې ماته چې دی کنه په بورسو کېسته او چېو چې لبلو نه خواتلاتې دا ټول چې دی مثلا 500 متر دی هر د امکان لري چې تلوي خطر به وي
خا په دې کې څومره مایانځيږي
په دې کې یو لک مایان خځيږي
خا تر کوم چې پرې دالو وبونه به ټکوي
وبو چې دی خاړې دی کنه هغه فاصله بیا دوه درې ورځې سلور ورځې پورې دلته یوه چې بیا لمرو وهي دا غنه ورسته دا تړي دا وګو ته څه شته وي به مايان پکې واچو
څومره وخت پس دا اوس مينځي پکوي
په میاشت کې اوره مينځل کیږي بیا غنه ورسته چې اومیزو بیا پتاس پکې شیندو پتاس کو شیندو بیا یو دوه ورځې کیدو چې لمرو وهي بیا به ته اوره پتاس زوینه چې دی پات کی کنه هغه بیا اومیزو بیا وې تړي چې وې تړي مايان پکې واچو
کده خړیو به چیرته وځي
دا یافت دي
که دلته کار خلاص دی اوس نه به خاطر لار سو ځنی خبرې بالته وکړه څنګه
خم ستا خو خدي
خرادا دلته دا مايان نه تر رقم ديديږي دا بچي سکه کنه دا پر سال برته وای
دا ساده چې مونږه اوله چې دا دوه کلن موي وسی دا خزه مايان مونږه دلته راولو په یو شای باندې نسو ناس سلو سلو ته سوچا گی دا باسي هغه چې را و استل په تاشت کا چو امدا سي تر 15 شل دانې پوری بیا یو سلور 15 دانې د نار مايان راولو دغه سپار په دې باندې غړی تاشت دکسي هغه نه ورسته بیا راوړي د چوچګری اتاق ته راوړي پسند کو کاچو تخمین یو دوه میاشت یا دوه نیم میاشت پورې سمیتی او زو کاچي مثلا چاګی ډیر دی یو لکم لا سره سي دوه لکم لري درې لک تر څلور لک پورې چاګیری مو چې دی گنجائش لري
مايان یو فارم څومره وخت کې رسیدي
صحیح مثلا خوراکه او رسیدي تخمین تر شپږ میاشت اخره تر یو کال پورې رسیدي
تاسو اوس به غوزو کې څو رقم مايان لري
یو رقم لري مايان دا تراوت مايان دی امر دي نور
دا څو رقم دی
مای خالدار وای مونږ تاسو په دغه باندې تراوت وای دي
تاسو خپل شخص سی د کور لپاره لدی ماین نه کار اخستل
شي
دفتر کې نه پخوي
نه هیڅ
که تنا ورته ګوري کاکا ډیر وخت دا د ماین برخه کې کار کړی کنه د کوم مایي غوخه ډیر مزه داري
ولاد مونږ مایان خو خدي لقه مایي وي غیته
لقه
او هغه خار نه لري
مزه داري
او
تاسو په نظر دی مایي فارم جوړول څومره فایده لري
ولاد زیر زخت فایده لري اتیا فیصد فایده لري چې پیسې نه مشکل ده شېدو
کبان د افغانستان په ډیرو سیمو کې په تیر بیا په سید او سروبي کې ډیر پخېږي زبی الله چې په سروبي کې مایان پخوي او سره غږی دیلیو هغه په پیل کې د کبانو ډولونه را پیژني
شپګو ډول د سلوار دا راو ده کراس ده پتره ده زغاره ده لقه ده دا ما د مخ په لمانو کې مې دوه کاله کار کړی ده په سربي کې دا وطني بیل خوند لري دا پاکستانی بیل خوند لري دا لقه مې بیل خوند لري دا خان په خرخره تېسته کو هجه خرخره به نيسته کو بیا پس لغي منځو بیا اخته کو وګو مالګه ورکو کڅو کې د شرقي خرو ټوټه ټوټه کو مساله ور کوکاره کړو واچو کابل نور ترازی قندهار نه راځل ډېر ډېر جان راځي سربي ته ډېر غټه مې پزي دالته دا خوري جلال آباد لسه تامین نه ډاکټرانه تل نامه چونه نه ری سل ډېر غټه راځي هغه چې موږ دې غوړې د څنګه خوشی کو دا سری وکه به نور خالد چې بس دې غوړې نوم به ولا نور به غدا راو باسي به موږ وساس قبګیر تر عقل څخه غټ قبګیری دې قبګیر باندې تر عقل بیا دوه خوړل و دا مې چونه نه ری ډېر غټه راځي سړی باندې دې موږ وکه ډېر غټه ورشه ده
کبان خو انسانانو ته بش میره غټه رسوي خدا به هم ورو چې زین انسانان بیا له کبانو سره څه کوي زبیح الله وایي چې نسل دې وبو پتل کې ورته نه بودوي
تیر کال په خپل لالمنګ نه ډن کې خلکو دا ورته واچول د سیالو چې دا سپینې خټو مانه بده سر باندې پراتو
دا څه رقم دا وایي ورته واچول
نه رقم دا وایي ورته واچول زمانه خو له پټ شيغه کې ورته واچول نه نه هغې چارګان غونډه مغوبو کوم له سنی چاغه مو خوړل نه سو پیغه کوي اوس پاس باندې نه غلو کې د سیمانه چې خل به مونږ ورچه مغبم په زاره باندې خو چې بم و چې ګوبک دا راځي کی دا څنګه نه وایي دا مانه موږ یو وطن ګټه راغه د پری راغه پخ کړ خودونه کوي بم چې واچ چې ټوبو کې چې وچويږي هغه دا مانه غونډه سر ته راځي کی مړی کی هغه نور جالي ور سره غټه جالي دي سه لخت په ورکړي هغه باندې راچی بیا پاس لغیر ټول یا ډیر آسانې دوته خو ډیر تاوان نصیب معنا تاغه
د لهمان اوسنیکه محمد رفیق هم د کبانو په بیرحمه وجلو خبرې کوي
دا ګډوډي را شروع سو نه په وطن کې څو مرغي پرې کودله نه چا ماي پرې کود یعنی قتل عام په شروع ده د مايانو لپاره جنریټر برق په وبو کې اچي هغه نخړ پرې دي نه وړکه پرې دي نه په وبو کې کوم بل خزنده پرې دي خو دا کار نو نه جنریټر چا پیدا نه دا کار چا کاو او ځل به خلکو اچو غټ بیرانیول وړکی به بیرته خوشې کول په دې حساب باندې خو غټ وړ اته نسل خوشي روانه عذاب هم لږ ګناه هم ده ورک شو دغه تخم ورک ځای انده دغه شی دوا لپاره څوک پیدا کوي بیا نسی دا د کابل سین کور موږ تاسو ډیر په کم سترګو ورته ګورو ته باور پر وکړ داوود خان په وخت کې سره او شنه او زیر مايان تخمونه له فرانسې نه راوړي دي په دې ډندو کې به لاو کول او دغونه دغونه مايان وو ګرځېدل به کې چالاس نه ورو نو دا غلط خبر ده نه چې مرغانو سره داسې کې نه دي مايانو سره داسې کې سین په ماهي ښکار کیږي او دا بیرون هوا ونه دا شان په مرغي ښکار کیږي
په سیندونو کې کبانو ته به مرچول په دوا او نور شاین وژل د اسلام نظر هم منه دي الحاج مولوی رحمت الله تک چې دین زده کړی کړي په دې اقلم ور نه پختلې دي
په دې رځ کې مال دلې دي چې به مې د سی واخلې الته وختا کې سینتا بعضي مايان د دوی لاس تور سي بعضي لاس تور نه سي دغه سین یې ټول مردار سي صحیح ده د مايان بعضي شان چې نور د غوي غوخه سي حلال وي الله جل جلاله دې انسان دې نه فل لپاره پیدا کړی دي لپاره دې انسان لږه نه فائدہ واخلي خو فائدہ سالمه فائدہ وات په صحیح طریقه باندې ونی سي تر څو پورې سي د مايانو نسل تم ډیر zarar نه وي او وګمره شهر او نسې چې د انسان خپل ضرورت وي باید په ناروا طریقه باندې سګونه نسې لکه شرط جنریټر سو به مدستی سو یا نور د څه وسایل څخه باندې ټول مايان هلاکت تر رسیدي د اسلام نه نگانا ناروا ده باید موږ دغه نه اجتناب وکړو چې لوګری ته وکړو
در من دوستانو اوس تمثلی ټوټه اروپا تمثلی ټوټه کې د کسانو پکله خبري شوی چې متعدی خو خپل احتیاط پټوي په دې ډول ځان ته توان رسوي او د خپل علاج مخه نیسي
وسړی دغه ماش خو دې بیا کم راوړ
ام دغه ماش خو خزي پرېمې ده
او خدایا وای ام دغه ماش وو تیر میاشت وی چې صبر رانه ول ابل میاشت وو ویل چې نیمه رانه وګرځول دې میس کې خو دې پور نه دراوړای
خزي ماشومان ته مې ورکړې پیسې
خدای و منه لګ دې ماشومان ته پام وکړه لګ دې کور ته پام وکړه د دغه عمل نه لاس واخله
څه عمل زی سامان نه لرم پرېمې ده زه
ما خورې خو ته نصیحت ورته وکړه
د څه شامل
ولی خورې خبره نه یې
یو روز خو عمل نه درلود
دا دروغ وای خورې دې خبرو پسې مې ګرځا
خورې دا پوډه څکای
چی شي پودر
وو
دا څه وای ته
دا څلور پنځم یاشت کیږي چې دا سړی دا کار کوي زه خو لا ځان نه وایم د بازګل اکا زوی لیدلای وو میراغالی دلای وو د ما د ماما زوی په خپل سترګو لیدلای وو
دا خبره صحیح دی کیا
نه دروغ وای خور دا ټول دروغ وای بل څه به لیدلای
نو چې دا دروغ وای دا ماشون دې څه کړی
ورک شو
څنګه ورکس ولا
چا مې جیب نه پیسې وهلې خور ورک ما پیسې ګرځا
تمام ورچ له دفتر راسی سرنا گوند پروتی خوره دا نوای چې دا می کور دا د می خزه دا د می ماشومان دی یا خدی یا بد دی کپودر ورور سه خطه کینې نو بیا راسه سایل وکا
تا دا پنځه میاشتې وده ته کتلم داس یا چې دی پوډر څکوي
زه خو نه وم خبره خوري بیا چې خبره وای ما څه کولی سوای اوس چې خبره سوم دا د ټول مې پې خبر کړه
تا خو به موږ خبر کړی چې دی مو بیولی وای تداوی مو کړی وای شفاخانه سته ډاکټر ته دا به آینده لري ژوند لري اولاداره سړی دی دا به څه کوي
هیڅ نه پوهیږم خورې زه م ورته اکه حیرانه یمه چې دا سړی به اخر بې څنګه کی
چا په دې پوډر اخته کړلې
والله خورې نه پوهیږم دغلته انډیوالان مې ورځ سګرټ وڅکو سګرټ وڅکو بس یوه ورځ دوه ورځ درې ورځې یو هفته مې چې وڅکول بیا خپله پسې ورنم چې ما ته هماغه سګرټ راکوي
د داسې انډیوال دې کور خراب شي پله خو په دې بد عمل اخته او نور مسلمانان یې هم په اخته کړله اوس ته داسې وکړه وروره چې دغه علاقه ولاړ سم شفاخانې ته ډاکټر سته تداوي سته دوا دې واخه تداوي دې وکړه اخشی جستا غبه دی بوزیز ما زامن ستا شکر دی چوله یو بابا جیز و دکتر تا
زم والا نور تنگ شویم خوری ارسنگا چی پویگی هم آغاسی اوکی
گوره ورنداری بس زم کور تا اغزوی میرا والا مرا سر موتر نیسم بیایی می دکتر سامده
سامده خوری خو خدای دی اوکی چی دای عمل پی اوکی
نا انشالله آلتا چی تدایوی اوی سپکی جو رو را چی بیاور تیر نسی و دوشانو تا